په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنرې مو تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې به په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د کیدونکي کانفرنس په اړه باندې راپورونه او تبصرې واورې. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشرې فتانا ګیلانی ویلي دي باید ولسمشر کرزی د شیکاګو کانفرنس نه د افغانستان لپاره امن راوړي. په شمالي وزیرستان کې د شری د مرض لکبل د زپل شو ماشومان شمیره ډیره شوې ده. په دغه اړم راپور درکو. کولمبیا ورزو مجید بابر ته چې د دیو خبر نو
افغانستان سره خپل همکاري جاری ساتي. پاکستان او افغانستان سلا شوی دي چې د افغان ټرانزیت ټریډ لوتلامي لمنه دي د وستي ایشیا هیوادونو ته وغځولی شي. د قبایلي سیمو د صحت اداره وایي چې په شمالي وزیرستان کې د شری د ناروغۍ له امله 19 ماشومان د کمړه شول چې دوی سره دغه ناروغۍ ضد ویکسین نه و. خبرونو تفصیل. د ناټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسین په شیکاګو کې د دې سازمان د مشرانو غونډې ته په افتتاحي وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ناټو بل افغانستان سره په 2016 کال کې د جنگي زمواریو لپاره تر رسیدو وروسته خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. د ناټو د دوه ورځنۍ تر مشرۍ د ایجنډې یو مهمه موضوع د افغانستان مسله ده چې دا سازمان په څه ډول کولای شي له 2016 کال وروسته له دې هیواد سره مرستې وکړي او خپلې زمواری د روزنې او مشورې رول ته بدلې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې یادونه وکړه چې د ناټو مشران له دغې غونډې نه څه غواړي. هغه زیاته کړه
Over the next 2 days we'll meet first as allies and then with President
Zelensky. په دوه ورځو کې به موږ لومړی د خپل اتحادیانو ترمنځ غونډې ولرو او وروسته به ولسمشر حامد کرزی او نورو نړیوالو ملګرو سره کتنې ترسره کړو. څو په افغانستان کې د انتقال د پروسې بل پړاو مشخص کړو. هغه څه چې موږ په ګډه د خپل امنیت لپاره قرباني ورکړي موږ به په یو خوله او په ګډه همکارۍ د غزې مواری پوره کوو. دا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه مخکې له ولسمشر کرزی سره په یو خبري کانفرنس کې خبرداري ورکړې وو چې سختې ورځې به په مخ کې وي. خو ویل چې دی او کرزی دواړه په دې نظر دي چې په روانه جګړه کې کارونه په سم لوري پر مخ بوزي. د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری له دفتر نه خبره شوې په یو خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پاکستان او افغانستان په اصولي توګه سلا شوې دي چې د افغان ترانزیت ټریډ د لوزنامې لمنه دي د وستي ایشیا هیوادونو ته وغځولی شي. د ولسمشر زرداری ویان فرحت الله بابر وایي چې دا موافقه پرون د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه د ناټو د سرمشري د غونډې په ترڅ کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او زرداری ترمنځ ملاقات کې شوې ده. فرحت الله بابر زیاته کړه چې ولسمشر زرداری د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوږدمهاله اقتصادی همکارۍ ټینګار وکړ. د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د شری د ناروغۍ له امله 19 ماشومان زخم کړه شو چې دوی ته د پاکستان د صحت قومي ادارې یا نېشنل هیلت انسټیټیوټ د یادې شوې ناروغۍ ضد ویکسین په وخت نو ورکړي. هغه وایي
یو خو د ریزن دا دی چې مونږ کوم نېشنل هیلت چې کوم مونږ ته د اسلامباد نه میزل ویکسین تقریباً
ډاکټر فواز زیاته کړه چې دوی اوس په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې په بیړنۍ توګه د شری د ناروغۍ په ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکولو کمپاین پیل کړی دی. د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان په درې ورځنۍ سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ښاغلی اردغان به په دې دوره کې د وزیر اعظم ګیلانی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني او د دغه هیواد د پارلیمان ګډې غونډې ته به وینا هم کوي. د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي د ادارې مشر یوکی امانو پرون وویل چې دی پر امید دی چې له ایران سره به یو موافقې ته ورسیږي چې له مخه به یې دغه ادارې ته اجازه ورکړل شي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه چې آیا تهران د ایټم بم د جوړولو په هڅه کې دی خپلې څېړنې له سره پیل کړي. خو امانو دا یادونه هم وکړه چې هیڅ شی یقیني نه دی. هغه دا څرګندونې پرون تهران ته له تلو مخکې وکړې. هغه زیاته کړه
We need to keep up the momentum.
دوی مونږ ته پکار ده چې مخ په وړاندې لاړ شو. د ایران او د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ د ادارې ترمنځ په وروستو خبرو اترو کې ښه پرمختګ شوی. فکر کوم چې اوس د دې وخت دی چې زه له تهران څخه لیدنه وکړم او د ایران له لوړو دوه چارواکو سره خبرې وکړم. ایران له شاوخوا څلورو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ ادارې ته له اجازې ورکولو ډډه کړې چې له ایټمي پروګرام سره په تړاو په دغه هیواد کې ځایونو، چارواکو او اسنادو ته لاسرسی ولري. د اسرائیلو کابینې پرون په ځانګړې غونډه کې د بیت المقدس ورځ ولمانځله. د بیت المقدس ختیځه برخه کې چې په عربو پورې تړلې، اسرائیلو 15 کاله پخوا په شپږورځنۍ جګړه کې نیولې وه. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. شیکاګو کانفرنس ولسمشر کرزی ویلي دی افغانستان نه غواړي د نړیوالې ټولنې په اوږو بوج جوړ شي.
په 2014 میلادي کال کې به زموږ ملګري له دې هېواد د ځواکونو ایستل بشپړ کړي چې په دې توګه به نور افغانستان زموږ د نړیوالې ټولنې د ملګرو په اوږو بار نه وي.
دا افغانستان د خزو د ټولنې مشر فتانا ګیلانی ویلي ولسمشر کرزی دی د شیکاګو کانفرنس نه د هېواد لپاره امن راوړي.
زمون وطن مهم دی، زمون آزادی مهم دی، زمون وحدت مهم دی، زمون د پاره صلح ډیر مهم دی.
په شمالي وزیرستان کې د بخرارای لقبلا نورلس ماشومان د شری د رنز د وجه مړ شوی دی.
شمالی وزیرستان دا رپورٹ آگے آگے دا پارا منگا ماس ویکسینیشن شروع کرے دے اور انشاءاللہ کوشش پتوں چے دا لگا منگا دا بیماری منگ کنٹرول.
دا سیمی ام رانینا نور راپور نهم لرو تر پائے پورے دا مشال ریڈیو سروس. په شیکاګو کې د افغانستان پاړه باندې کانفرنس دوام لري. په دا کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم برخه لري. په دا کانفرنس کې تر اوسه پورې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي؟ په دغه اړه د نوریاس نوري راپور ته وګورو.
د ناتو مشران د شیکاګو په دوه ورځنۍ غونډه کې په دې اړه چې له افغانستان سره له 2014 میلادي کال وروسته چې د دې سازمان محارب ماموریت پای ته رسیږي په څه ډول مرسته کولی شي غواړي قاطع پریکړې وکړي. پرون د غونډې له رسمي پیلېدو مخکې یو شمېر مشرانو له یو بل سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې دغه لړۍ به نن هم د ناتو د سرمشریزې په حاشیه کې دوام وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره وکتل. د دواړو مشرانو کتنې یو ساعت دوام وکړ. له خبرو وروسته اوباما او کرزی په یو ګډ خبري کانفرنس کې یو لړ څرګندونې وکړې. اوباما وویل چې د ناتو سازمان 24 غړي لري. د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګډ تصویر لري چې هغه په دې هېواد کې د امن او سولې ټینګښت دی. اوباما زیاته کړه د شیکاګو د غونډې یو اساسي مسله هم پر دې څرخي چې دغه هدف په څه ډول ترلاسه کېدای شي. اوباما وویل دایو کرزی دواړه په دې باور دی چې په روانه جګړه کې پر سمې لارې پر مخ ځي او ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د هغې ستراتیژۍ ملاتړ کوي چې له مخې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودل کېږي. هغه وویل متحده ایالاتو دا درک کړی چې د افغانستان خلک غواړي چې ډېر ژر په هېواد کې سوله او امنیت ټینګ شي. موږ ډاډه یو چې پر سمې لارې پر مخ ځو او د ناتو د مشرانو غونډه به دا په ډاګه کړي چې نړۍ د هغې ستراتیژۍ چې موږ جوړه کړې ملاتړ کوي. اوس زموږ دنده ده چې هغه په اغېزمن ډول تطبیق کړو او زه دې باور يم چې موږ دا کار کولای شو ځکه یو دلیل د افغانانو توانایي او ذخیره زیات پیاوړي کېدل دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له مالی ورکوونکو څخه چې له مالی پلوه د دغه څه باندې لس کلنې جګړې بارته اوږي ورکړي مننه وکړه او وی ویل افغانستان غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسوي او پراتلونکي یوې لسیزه کې د خپلو ادارو د پیاوړي کولو او د ادارې د ښه کولو لپاره کار وکړي. کرزی وویل افغانستان نور نه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په اوږو بار وي.
Good meeting today.
موک نن ښه غونډه لرله. افغانستان یو ځل بیا د انتقال د پروسې په اړه خپل ژمنه ټینګار وکړ چې دغه بهیر به په 2014 میلادي کال کې بشپړ کړي او په 2014 میلادي کال کې به زموږ ملګري له دې هېواد د ځواکونو ایستل بشپړ کړي چې په دې توګه به نور افغانستان زموږ د نړیوالې ټولنې د ملګرو په اوږو بار نه وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناتو غونډې ته په پرامیستون کې وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ناتو له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی او له دې هېواد په وتلو کې به بیړه ونه کړي. راسموسن
وویل
موږ به په ګډه په افغانستان کې خپل راتلونکی رول مشخص کړو. موږ به دا یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونو ته د 2014 میلادي کال تر پایه د مسؤلیتونو د لیږدولو بهیر بشپړ کړو او موږ به د افغانستان له خلکو سره له 2014 کال وروسته د اوږدې مودې شراکت ژمنه واضح کړو. راسموسن دې ته اشاره وکړه چې که څه هم د فرانسې نوي ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې غواړي په روان کال کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، دا هیواد بیا هم په افغانستان کې مهم رول لوبولی شي. په افغانستان کې د ناتو لخوا د انتقال د پروسې په بریالیتوب کې د پاکستان رول هم ډیر مهم دی. ناتو له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو د هڅو په ترڅ کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته هم په دې غونډه کې بلنه ورکړې. ناتو غواړي چې دا هیواد بیرته د اکمالاتو د لیږدولو لار چې د 13 نومبر له میاشتې راهیسې د امریکا د هوایي حملې په عکس العمل کې چې 40 پاکستاني عسکر وژل شوي وو تړلې بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل او د دې لارې د بیرته خلاصېدو او نورو مسایلو په اړه له هغه سره خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ پر پاکستان ډېر فشارونه راوستي وو چې د ناتو د مشرانو له غونډې مخکې دغه لار بیرته پرانیزي، خو ویل کېږي چې پاکستان د دغې لارې د بیرته پرانیستلو په بدل کې له خپلې خاورې د ناتو د لوجستیکي کاروانونو د تېرېدو په بدل کې زیاته مالیه غواړي. په دې اړه د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې ترسره شوې خو نتیجه یې نه ده معلومه شوې. د ولسمشر باراک اوباما یو لوړ رتبه امنیتي سلاحکار بن روډز تېره ورځ وویل چې واشنګټن په دې باور دی چې دغه مسله به په څو راتلونکو ورځو کې هواره شي او پاکستان به بیرته دغه لار په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د لوجستیکي کاروانونو پر مخ پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا په ښار شیکاګو کې د افغانستان په اړه کانفرنس دا چې افغانان د دا کانفرنس نه څه غواړي او څه توقعات لري په دغه اړه باز محمد عابد د جلال آباد نه راپور راکوي.
د افغانستان د ښځو ټولنې مشره پتانه ګیلنی د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د شیکاګو کانفرنس نه د هیواد ته سوله، ازادي او خپلواکي راولي.
شیکاګو کانفرنس دا هیله لرو د کانفرنس نه لرو، هغه افغانان چې التزي، هغه ولسمشر چې التزي، هغه باید د دنیا نه د امریکا نه وغواړي. د ټولنه مهم، زمون حق مهم نه دی، زمون وطن مهم دی، زمون ازادي مهم دی، زمون وحدت مهم دی، زمون د پاره صلح دیر مهم دی، زمون د پاره خ حکومت داری مهم دی، زمون د پاره چې دا فساد لری شي، دا غل، دا دوز، دا قاچاقبران چې په کرسیان کې ناست هغه لار شي او د دنیا نه ضمانت واخلي چې زمون ته همسایگان نور ضرر نه رسوي.
د شینوارو د قوم یو تن استازي وایي چې په شیکاګو کانفرنس کې دی له نړیوالو داسې تعهدات واغستل شي چې افغان ملی پوز او ملی پولیس پیوړی کړی شي.
زمانه مجمع محمد شینوار یو قومي مشرم توس په شیکاګو کې کانفرنس شروع کی او د افغانستان پاینده سرنوشت باندې خبرې کاندي. پوز روزی خ ملی پولیس خ پوز د اعتمادي کسان د قومونو د خ کسان وغري د قوم په اعتماد کې در وغري چې دغه پوزیان او دغه سمنصبانو قوم ضمانت وکاندي. هغه مسبداران د موږ ته وروزي چې هغه عربي شونځي ویلې، عربي پونتونی ویلې، دا نه چې کله خارجان و دوی په سیزي ور خپل مخه باندې افغانستان به یو غټ نورین سره مخي.
یو تن شاعر او لیکوال عبدالجلیل ولسپال هم د ملی پولیس او ملی پوز د پیاوړتیا ترڅنګ د نړیوالو پراخو مرستو غوښتنه کوي.
زمونږ د شیکاګو د کانفرنس ته دا توقعات دي لکه په تیرولس کلونو کې چې د افغانستان سره دوه کمی مرستې وکړي، دغه مرستې کافي نه وي او کافي وي خو دغه په سمه توګه باندې ونه لګول شي. په دغه کانفرنس کې چې د 2014 کال نه وروسته به د افغانستان سره مرستې کې په دغه کې په لومړي قدم کې باید په افغان ملي اردو او پولیس ته ډېره زیاته توجه وشي او د دې ترڅنګ فوق العاده مرستې ورسره وکړي. که چېرته د افغانستان سره او دوامدار مرستې ونه شي نو اوسنی نظام به بیرته ړنګیږي او بیا به په جنگ او جګړو باندې بدلیږي او کېدای شي چې بیا هغه پخوانی حالت ته ولاړ شي.
د شیکاګو کانفرنس د مې په 6 نیټه پیل شوه او تر 20 نیټې پورې به دوام وکړي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان راتلونکي تر بحث لاندې نیول کیږي او د افغانستان په اړه به پکې یو لړ مهمې پریکړې وشي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی سکول نه یو غنډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نڅلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه نیویورک ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه باندې یو مقاله خبره کړې ده په دغه مقاله کې د پښتون را روښته کړې ده چې دغه جګړې په نروستو آیا د یو پرام نو محفوظ افغانستان مقصد تر کومه حد پوره کیدی شي دغه مقاله مهمه برخه د فرخنده وزیر ناورو
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ سنگر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ په اړه لیکي د اوباما انتظامی پالیسی د افغان جنگ په اړه د پخوا بدل شوې ده او دغه بدلون به دوی د شیکاګو پر ننني سرمشریزه کې هم وویني په دې غونډه کې به د خبرې هم مخترا شي چې ولسمشر اوباما د ناتو هیوادونو د سرمشرانو سره د افغان جګړې په اړه څه خبرې کړې دي او په آینده کې څه پلان لري د 2014 کال په ګرمیانو کې به د نړیوالو ځواکونو چې په عملیاتو کې برخه لري کار به پای ته ورسیږي او لدی وروسته هغه نړیوال ځواکونه چې په دغه هیواد کې به لا هم موجود وي د افغان امنیتي ځواکونو سره روزنه او مرسته کوي لیکوال وایي د اوباما د ولسمشر په توګه د کار په لومړي کال کې دوی ته دا معلومه شوه چې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بش د افغانستان د بیا رغونې خوب عملی کېدل یو ګران کار دی او له دغه نه هم ګران او خطرناک یو بل اټمي وسله لرونکي او غیر مستحکم هیواد پاکستان دی او همدا وجه ده چې امریکا به په افغانستان کې خپل مقصدونه ډیر په ګرانه ترلاسه کوي او دغه جنگ دومره اسان نه دی چې دوی داسې وایي ګني وی ګټو لیکوال ډیوډ سنگر وایي د افغانستان جګړې نه د ولسمشر اوباما انتظامی زده کړې هم وکړې دا چې په یو اوږد او ستړي جنگ کې د ورګړې دوه نتیجې مخې ته راتلې شي او دا چې د نورو هیوادونو لکه لیبیا شام او د ایران د مسلو ممکنه سه چیلنجونه کې دی شي د افغانستان جنگ په مالی لحاظ هم د امریکا لپاره ډیر ګران پریوتو او لیکوال وایي دا هم لانه د معلومه چې د امریکا او ناتو ځواکونه به دوه کال نور په دغه هیواد کې به 15 کال او کته دین هم زیات نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي بیا جوړیږي اوس چې په شیکاګو کې دغه سرمشریزه کیږي ل دغه وروسته به پر خبرې رامنځته کیږي ورځپاڼه د سی آی ای د یو پخوانی چارواکي دخلي لیکي چې وای په موجوده وخت کې پاکستان یو لوی خطر دی او زیاتوي د مسلې ته باید د پاک اف نوم ورکل شي نه چې د اف پاک مسله وګرځول شي
د فرخنده وزیر راپور تاسو ورده او د خیبر قبایلی سیمه نو راپور د پاکستان لخوا په افغانستان کې مشتان اټو ځکونو د پاره د رسد وړلو د لارو د ممکنه پرستلو پاړه باندې خبره تر روان دي په داسې حال کې د تورخم په پوله باندې هم ورته د کسٹمز د چارواکو لخوا تیاری نیول شوې دي په دغه اړه تفصیل د سیمه نازم همکار راکړي
په داسې حال کې چې په شیکاګو کې د افغانستان د راتلونکي پاړه باندې د ناتو کانفرنس کیږي او پاکستان په ممکنه توګه د ناتو سپلای د بیا خلاصولو خبرې کوي نو د دې وروسته کې یو خوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې په زرګونه ډریوران په خپلو ګاډو کې د ناتو د رصد وړو په انتظار دي نو بل خوا ورته د تورخم په پوله باندې هم تیاریانی نیول شوې دي خو لا تر دې دمه په دې اړه کومه حتمی پریکړه نه ده شوې په تورخم د پاکستان د کسٹم چارواکي وای چې دوی ورته د مخکنه غونډې کړې دي او د ناتو سپلای د گاډو د ودرولو د ځایونو او په لګ نه لګ وخت کې د دې گاډو د کلیر کولو پاړی پلان تیار کړی دی دوی وای چې په مختلفو ځایونو کې بورته د کلیرنس لپاره د کسٹم سپایان ولاړ وي خو ځنې د ټریفیک چارې به پولیټیکل چارواکي سمبالوي د ناتو سپلای د بیا پرانستلو پاړه باندې د کسٹم اسسټنٹ کلکټر عبید الله مشال ریډیو ته وای
کلکټر صاحب د طرف نه خپل باندې اشاره نه ده وینا ده چې تاسو 100% ځان تیار کړئ. نمبر 2 ٹرانسفر پوسٹنگ آرڈرز ملاس کې ده ټیک ده ریلیونٹ پرسن چې کوم دی هغه ته ولګوي. نمبر 3 چې کپلس کو سره پرابلم وي موږ سره ایڈوانس کې شیئر کړئ ٹھیک ده. نمبر 4 دا چې کوآرڈینیشن کې د ٹرانسپورٹ انچارج د کلیئرنگ ایجنٹس د یونین د پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن د ټول سره میٹنگ کال کړئ. میٹنگ موږ کال کړه اسکیجول شوی الریډي سبا موږ ملاوي ګو بس سبا بروز موږ ملاوي ګو تا ټول سیزن ته پر موږ 100% تیار یو. اینی ټایم کدا سونامی د فلډ راځي موږ 100% تیار یو.
دا چې د ناتو سپلای د بحالولو وروسته به د ورځې څومره گاډي په تورخم پوله افغانستان ته اوړي په دې حق لا نو موړای وای
ګوره دغه یو پرابلم نه تاسو خو په ټول ته پته ده کنه چې دغه یو بلاکیټ راغلی په مینس کې نو هغه سټوریج هغه بلاکیټ چې کوم دی هغه به د یو چپی په شکل کې هغه به د سونامي په شکل کې په یو ځل راځي ٹھیک ده. زمونږ ریکوست پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته دا دی چې تاسو په تخته بیگ باندې دومره را پرې دی چې دلته پرابلم نه کریئټ کړي که رفلی 500 پورې ایون ډیلی راځي چې کوم موجوده 800-900 ٹریفک دی که بده باندې 500 د پاسه راشي او د 1400 شي وی آر ریډي ټو ټیک اٹ موږ تاسو پرابلم دی کې نشته.
په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ نیاز الدین وای چې د ناتو سپلای د بندیدو لامل د ځای خلکو پر روزګار او کاروبار باندې ډیر اثر شوی دی.
چې دا بند شوی نو کاروبار به لحاظ باندې خو دلته دنیا خلک بی روزګاره شوی او خاص کر ترانسپورټ خلکو ډیر خراب شوی دی او خاص کر نور ایکسپورټ کاروبار هم دلته ډیر زیات دی. خو د نیټو چې کوم بندش هغه وجه باندې ډیر زیات اثر لوېدلی هوټل هر څه متاثره شوی دی.
خود افغان ترانزیت مالونه وړونکو یو ډرایور نیک محمد وای چې دوی د ناتو سپلای په بندیدو خوشاله دي.
کله په یوه ځای کې چې شل کسلړ شو د مکه وشو بل ځای کې کانټینر کې بم راخلا شو بل ځای کې دغه ځای وشو چې مونږ خدا خوخه چې خدا پاک روزیګر چې خیر مې کیږي مې کوله و.
یاد دی وی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو ایجنسی کې د سلاله په پوستا د ناتو ځواکونو په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوریدلې و چې د غی ورستو پاکستان په افغانستان کې مشته ناتو ځواکونو د پاره د رصد وړلو لارې وتړلې چې لا تر دې دمه د بیا پرانستلو پاړه باندې کومه حتمی پریکړه نه ده شوې.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیري مواوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
د خیبر پختونخوا د جیلونو انسپکټر جنرال خالد عباس ویلي دي چې صوبایي حکومت د جیلونو د تحفظ او پولیسو ته د نوې وسله ورکولو لپاره 15 کروڑ روپے ورکړي دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار راپور راکړي.
13 ورځ مازیګر د صوبا خیبر پختونخوا ای جی جلخانجات خالد عباس د بنو زندان دوره وکړه او د دورې پر مهال یې د خبریالانو سره په یو پریس بریفینګ کې وویل چې د زندان پیښین وروسته د سکیورټي انتظامات په هغه ډول نه دي په کم چې په کار وو. خو صوبایي حکومت اوس د ټولې صوبې د زندانونو بهتر سکیورټي انتظام لپاره 15 کروڑ روپے فنډ ورکړی دی چې د ټولو زندانونو په بهتر سکیورټي انتظام جیل عملاته جدید اسلحه او نور ضروریاتو با خرچ کولی شي. نو موڑے وای
حکومت بڑی سنجیدگی سے اس سالا اس معاملات کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
حکومت دیر پا سنجیدگی سرا دغه معاملو حل کولو هڅه کوي چې په آئندہ کې د صوبې په کم یو زندان او یا بلا حکومتی ادارہ کې د غشان واقعات رامنځته نشي او دوه درې کیبینټ میټینګ یوازې پر دې موضوع باندې شوې دي چې په هغه کې د زندانونو د تحفظ په اړه ډېرې فیصلې هم شوې دي. مونږ اوس د زندانونو عملی د پاره نوې اسلحہ، سیکیورٹی، جدید آلات او ٹریننگونه کو او ورته تنخواگان هم زیاتو چې دغه شان په دوی کې د ذمہ داری احساس زیات شي،
ان میں جو احساس ذمہ داری ہے وہ بڑھ جائے۔
د خبر اعلانو یوې پختنې په جواب کې چې عدنان رشید ډیر مهم بندي چې ستاسو سره په پیښور زندان کې وو، کم وخت کې چې ستاسو د پیښور زندان سپورډنټ وای نو ولې او د چا په حکم باندې بنو ته منتقل شو، په جواب کې دوی زیاته کړه،
جہاں تک یہ وہ شخص کی بات ہے،
سمرا پوری چې د دې کس خبره ده، حکومت په اجازه دغه خلک دلتا منتقل شول او وجہ دا ده چې سیکیورٹی ایجنسیانو د دوی په پیښور زندان کې سخت خدشات ظاهر کړي وو چې دلتا نه دې دوی بدل شي، او دغه عدنان رشید یو ځنه بندي نه وو بلکې سلور یا پنځه نور مهم بندیان هم په دې کې شامل وو، سو انټیلیجنس ریپورت دا وو چې دوی دې په یو ځای باندې نه بلکې په مختلف جیلونو کې تقسیم شي، لہذا داغه انټیلیجنس ریپورت په بنیاد باندې دغه بدل شو،
ان کو مختلف جیلوں میں تقسیم کر دیا۔
کلاچ د نوموړی نه د بنو زندان تحفظ پاړه او پختل شول چې آیا د صوبې نورو زندانونو په پرتلا دلته تحفظ تاسو څنګه ګڼو، نو دوی په جواب کې وایي،
بنو دوسرے سیٹل ضلعوں کی طرح ایک ضلع ہے،
بنو د نورو ضلعو په شان یو ضلع ده، دا قبیلی سیمه نه ده، سنٹرل جیل پیښور هم د باډې نه په 1 کیلومتره فاصله باندې پروت دی، زمونږه تمرګره جیل هم د بجوړ ایجنسی نه په 15 کیلومتره فاصله باندې دی، کوهاړ جیل هم د در آدم خیل نه په 15 کیلومتره فاصله باندې پروت دی، نو د دې دا مطلب خو نه دی چې مونږ به ټول جیلونه بندو، زمونږه د صوبې جغرافیایي حالت هم دغه شان دی او په یو نه یو جیل کې خو به مونږ دغه بندي ساتلو،
ہمارا بیلٹ تو اسی طرح، ہماری صوبے کی جغرافیائی حالت اس طرح ہے، تو کسی نہ کسی جیل میں تو ہم نے ان کو رکھنا تھا۔
دا یادونه دا چې د بنو زندان ماته د ورستا د خیبر پختونخوا حکومت د پیښې د پلاټنې د لپاره تحقیقاتي کمیټیانې جوړې کړې دي، خو لا تر دې دمه د ولس وړاندې کم رپورٹ نه د ښکارا کړې۔
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سخت تاسو خبریر
د مشال ریڈیو پنوی زانګړی پروگرام سروے کی
دا هری جمعه پورز په پاوکم یو لس بجے
او د خالی پورز د ماسپخین درینی می بجے
دا مشال ریڈیو په خبرونه
په بلوچستان کې له افغانستانه د درملنې لپاره راتلونکي مریضان وایي د پاکستانی چارواکو لخوا زورول کیږي او په جیلونو کې چول کیږي، هلته پاکستانی چارواکي بیا د تورونه ردوي او وایي دوی دغه ټول کارونه د فارن ایکټ د قانون د لاندې کوي. تفصیل د نیاز مسخیل پر راپور کې وو.
یو افغان وګړی باز محمد چې خپل یو عزیز له هلمند ولایت د کوټې یو روغتون ته راوړی وایي،
یار از ما صف پر اول چه نو وقت سجه دو نفر او او پر دادوم چه روا وڑی دادوم چه نانو و دست دستایش جوڑ کردی پر دیگه وقت سجه بیخی دیگه وقت سجه او پر دو پاژاک پر اگر خیلی اصده بی وقت سجه
د هلمند ولایت یو بل اوسیدون کې سپینګل هم په دغه لړ کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو له رویې سر ټکوي.
جرا رقم ورسره کې در ساخ خو خود نو خره د مو جنن راته کړل د جزرا سره و ناس په پم برابر شل ځای مو نه چور کړی دی پر بارډر باندې چر او شتلې یو یاده سی وای لښت ورته خو نه مال د بهم رزان دی هغه لم نه پرېښول برابر دغه په بغل کې راځي سو د شنو چې درای لاق له خو شته ځان جوړی نه.
باز محمد چمخ کې خپل ستونزه بیانوله زیاتوي دوی په خپل سیمه کې د درملنې اسانتیاوي نه لري ځکه پاکستان ته راځي.
نور دا مریضان چې دي هلته پیلمنګ چې هر څو دا دوا په ګټه نه دا مریض چې مرا وسه دی د اینې تکلیف دی او چې ما هر څو ورسته و دا په نس کو دی هیڅ تاثیر نه دی ما دا دریم پیدا چې راځم.
هلته په کوټه کې د افغان کنسولګری مصر حاجی غلام بهادر هم د افغان وګړو یا د ستونزه تاییدوي.
دی زیری دی پی سی جن اخدی تنگی وزارت خارجه د پاکستان دی چې موږ پر هغه تر کړنې کو هغه ته چې وایم پر دې پوری خبره رسیږي د دې میاشتې تر سوي یا ورسته د دې مقامات وایي دا موږ ثابت نه کړ چې دا خلک پی سی اخلي خلک وی یا بی عزت کی.
په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په دغه اړه په تماس کې لنه بریالي کېدو وروسته په کوټه کې د بلوچستان د کورونو چارو یو لوړ پوړی چارواکی ډپټي سیکرټر منیر احمد جمالی سره تماس ونیول سو. نوموړي د یاد تورونو له منلو انکار وکړ او یوازې دومره یې وویل.
بارڈر کے لیے کیا ایف سی اور ایف آئی اے کسٹمر چیک کی فورن ایکٹ کے کیس کیا نالج کے لیے دیکھا.
په کوټه کې د افغان کونسلګری مصر حاجی غلام بادر زیاتوي دوی دغه ستونزه له پاکستانی چارواکو سره په بیا بیا پورته کړي مګر د ده په وینا څوک غوږ نه ورته نیسي.
د ایران حکومت چې په فارن اکټ کې پاکستانیان نیسي هغه دستي په بادر باندې د دوی حکومت تسلیموي. دې زموږ خلک په میاشت په جیلو کې اچولي دي. د فارن اکټ خلک په میاشت په جیلو کې چارته موږ شکایت وکړو. دا زموږ رول دی.
افغان وګړي وای د پاکستانی پولیسو او نورو امنیتی ځواکونو له اړخه دوی زورول سنوي خبره نه ده. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د نیاز مسخیل لپاره مورده اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د ناتو سیکرټری جنرال ویلی دی چې دغه سازمان به د 2013 کال نه پس هم افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي. پاکستان او افغانستان سلا شوي دي چې د افغان ترانزیت ټریډ لوزلامي لمنه دي د وستي اشیا هیوادونو ته وغځولی شي. د قبیلی سیمو د صحت اداره وایي چې په شمالي وزیرستان کې د شری د ناروغۍ له امله 19 ماشومان زخم شول چې دوی سره دغه ناروغۍ ضد ویکسین نه وو. د پاکستان حکومت ټولنې د ویبپاڼې ټویټر ته له 7 ساعتونو له بندیز وروسته بیرته اجازه ورکړې. د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان په وطنی سرکاری دورہ اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د ایټمی توانای د ادارې مشر یوکی امانو پرونو وویل چې د پر امید دی چې ایران سره به یوې موافقې ته ورسیږي. د اسرائیلو کابینې پرون د بیت المقدس د ورځې د لمانځلو په اړه یو ځانګړې غونډه وکړه.
مهم خبرونه مورید او اوس ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن سلی کلی دی. ریاض ګل مساخیل په دغه اړه راپور راکړي.
نن که مونږ په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو اکثر ورسپانو د شیکاګو غونډې ته په سرخې کې ځای ورکړی دی او د خپلې پالیسۍ مطابق یې خبر راغستې دی. لکه د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیګي چې زرداری د هیلری کلینټن او حامد کرزي سره ولیدل او شیکاګو کې د روغې جوړې لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. دغه رنګ د انګریزي ژبې بل ورسپانه ایکسپرس ټریبون هم لیکي چې ناټو سرمشري پیل شوې ده. خو دې دوران جنگ مخالفه خلکو احتجاج هم کړی دی. دی نیوز ورسپانه بیا په سرخې کې د ناټو د مشر د خولې هغه تصور رد کړی دی چې ګنی افغانستان په بیړه کې وزي. دغه رنګ د اردو ژبې ورسپانو کې آج لیکي چې پاکستان وایي چې امریکا به وسلاله پیښه معافي غواړي. جنگ ورسپانه هم د ناټو د مشر د خولي لیکي چې د افغانستان نه د وتو هیڅ تادی نشته او دلته به خپل کار سرته رسوي. ورسپانه مشرق وایي چې د ناټو سرمشریزه شیکاګو کې شروع شوې ده چې پکې د ناټو سپلای په اړه د اهمو پریکړو تمه ده. ایکسپرس ورسپانه د ولسمشر آصف علي زرداری د خولي وایي چې د ناټو سپلای فیصله به د پارلیمان د قراردادونو مطابق کیږي او د دې ترڅنګ کوم په اداریو نظر واچو نو اکثر ورسپانو خپل اداري په ناټو غونډې لیکلي دي. د کې د انګريزي ژبې ورسپانه دی نیوز لیکي چې اوس افغانستان نه د اتحادي ځواکونو د وتو خبري کیږي. خو امریکای د دې خبرې یې سرګند کړي دا چې د افغان ملي اردو یو یونټ کې هم لا داتوان نشته چې د سلامتي چارې په خپل تر سره کړي. د غرنګ د اندېښنا برتانیې هم سرګند کړي دا. اداري وایي چې د افغانستان معاشي حالت هم ډیر ښه نه دی او نخ کاری چې د نړیوالې رولې د اوږدې مرستې نه بغیر به په خپل خپو ودرېږي او د دې سره سره د اتحادي قواو د وتو سره سم به یو خانه جنگی هم شروع شي او دا به د نورو په پرتله ډیره سخته وي ځکه چې اوس طالبانو سره جدید وسله هم شته او دوی لا د هر سیس چل هم ورزي او دا شان به د حکومت په ضد یو متوازی حکومت جوړولو کوشش کوي. اداري اخره کې وایي چې د دې هر څه اثرات به نیخ په نیغه په پاکستان پریوزي نو ځکه په شیکاګو غونډه کې دا کتل پکار دي چې راتلونکي وختونو کې به د افغانستان مرسته څوک او څنګه کوي ځکه چې که افغانستان ناکامه شو نو زموږ بس کیږي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه ماشومانو پیدائشی سرٹیفیکیٹ باندې لیکلې ده او وایي چې د پیدائشی سرٹیفیکیٹ ترلاسه کولو لپاره چې کوم مشکلات را مخې ته دي حکومت له پکار دي چې د هغې نوټس واخلي، ځکه چې یونین کونسلو پیدائشی سرٹیفیکیټونه د مال ګټلو یو ذریعه جوړه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پیدائشی سرٹیفیکیټ جوړولو لپاره چې د نادره لخوا کوم فارم جاری کیږي هغه به د خپل علاقې د یونین کونسل نه تصدیق کول وي، خو یونین کونسل کې ناسته عمله د اولس نه د تصدیق دپاره هم پیسې اخلي او دا شان یو پیدائشی سرٹیفیکیټ کم نه کم 1500 روپو ته رسي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې د اولس د مشکلات په هنګامي بنیادونو حل کړي او هر یونین کونسل کې د کمپیوټرایز نظام ولګوي چې د خلکو د تګ راتګ مسله حل شي او د سرکاري فیس نه علاوه چې کم خلک د اولس نه رشوت په مت کې پیسې اخلي د هغې په ضد هم کاروایي وشي. دغه شان آج ورځپاڼې خپل اداریه کې سیاسي ماحول ته کتنه کړې ده. اداریه لیکي چې د کله نه عدالت وزیر اعظم ته د 1.5 سکندو سزا ورکړې ده، د هغې وروستو هر طرف ته هم دغه بحث روان دی. مخالفه ډله او د هغه پلویان وزیر اعظم نااهله او مجرم ګڼي او د استعفا غوښتنه کوي. بل طرف ته پیپلز پارټي او وزیر اعظم په خپله هم د حکومت نه پرېښودو په خبره ولاړ دی. اداریه وایي چې د لړکې د قانون او آئین ماهرین هم مختلف رائے لري، خو د بعضې خیال دی چې باید وزیر اعظم استعفا ورکړي او د هغې وروستو دی اپیل وکړي، نو بیا که د ده په حق کې فیصله راغله نو دی دې بیرته وزیر اعظم شي. او داسې حالاتو کې که د قومي اسمبلی سپیکر د وزیر اعظم خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن ته لیږلو کې د لم لیټ نه کار اخلي نو هم د آئین او قانون خلاف ورزي کوي. اداري اخره کې وایي چې د دې لانجې د هواري دا یوازنی حل دی چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي او د اپیل وروستو چې څه هم فیصله راغله هغه به ټولو ته منظوروي.
امریکای ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې د امریکای چارواکو له خولې لیکي چې دوی تمه نه لري چې په دې نږدې کې به پاکستان او امریکا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د رسد د لارو د پرانیستلو په اړه کومې پریکړې ته ورسي. د دې نه مخکې تمه کېده چې په شیکاګو ښار کې د افغانستان په اړه د ناټو په مشرۍ کې د غونډې نه مخکې به دغه تړلې لارې خلاصې شي. ورځپاڼه لیکي چې تېره اونۍ د پاکستان او امریکا چارواکي پر امید وو چې ګوندې په دغه اړه به یوه لوسنامه لاسلیک شي او په دغه اړه د دواړو هیوادونو مرکچیان د دریو هفتو د خبرو اترو نه پس په دې هڅو کې وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلافات کم کړي او دواړخیزه اړیکې عادي حالت ته راولي. ورځپاڼه نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي له خولې زیاتوي چې پاکستان په شیکاګو کې د نننۍ غونډې بلنه قبول کړه او د تیر خالی په ورځ پاکستانی ولسمشر آصف زرداری شیکاګو ته رسیدلی دی، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما به ورسره ملاقات ځکه ونکړي چونکه د ناټو لپاره د رسد د لارو د پرانیستو په اړه پریکړه لا نه ده شوې. ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې د شیکاګو د نننۍ غونډې نه وړاندې په دې اړه یوې پریکړې ته نه رسیدلو د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم د کړکېچ سره مخ کړې. ورځپاڼه د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې د ناټو لخوا پاکستان ته په شیکاګو کې د نننۍ غونډې د بلنې نه پس د دوی تمه وه چې ناټو ته به د رسد د لارو د پرانیستو په اړه پاکستان خپل دریځ بدل کړي. ورځپاڼه د یو ناپیژندل شوي امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې د رسد لارو د پرانیستو په اړه بغیر د سې پریکړې د ناټو په غونډه کې شرکت به د پاکستانی ولسمشر آصف زرداری لپاره په ډیپلوماتیکي توګه ډیره آرامده خبره نوي. بلخوا نیویورک ډیلی نیوز ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا له خولې لیکي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د رسد د یو ټرک په سر $15,000 ورکولو ته امریکا تیار نه ده. د شیکاګو د غونډې نه یو ورځ مخکې د امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز سره په یو مرکه کې لیون پنیتا وویل چې دا مهال دوی یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ځکه امریکا نشي کولای چې دومره رقم د یو ټرک په سر پاکستان ته ادا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې پرون په شیکاګو کې د ناټو د کانفرنس په مخه باندې مظاهره چاند د احتجاج لپاره راغونډ شوی. دغه راپور بهمه برخه انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس یو رپورٹ لیکي په شیکاګو کې د اتوار پر ورځ د ناټو د غونډې په موخه مظاهر چان راغونډ شوي دي، چرته چې ممکنه ده چې په زرګاو خلک به په غزه کې احتجاج وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان په صورت حال د خبرو اترو لپاره ولسمشر باراک اوباما او نور مشران راغونډيږي. د خالی پروس په سلګونو احتجاج کوونکي د غنټو لپاره په کوڅو کې راوتی وو او هغه پولیس چې په اسونو سور وو هغې د خلکو د منتشر کولو لپاره هڅې کولې. د پولیسو چارواکي ګيري مکارتي تر مخه د احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمنسا د تاوتریخوالي لوجي اتلس تنه پولیس نیولي هم دي. د ریپورت تر مخه د خالی پرواز د وړو کی کچ مظاهره شوې دي. خو د احتجاج انتظام کوونکي د ډېرې ګړې ژمنه کوي او وایي چې د اتوار پرواز د دې غونډې پیلې دو سره به نور احتجاج کوونکي د جنگ مخالفینو اتحادیې کې ګډون وکړي. د شیکاګو یو مزاحمتي تحریک ویان میکا فلبروک چې تېره ورځ یې په لویش میر کې د پولیسو موجودګي غندلې ده وایي موږ غواړو چې ناټو د نړۍ د پام مرکز جوړ شي. دا دومره مهمه نه ده او د دې نور هیڅ منشور نه دی پاتې. میکا فلبروک وایي پولیس موږ منتشر کولو او چا چې احتجاج کول غوښتل هغه یې هم نه پرېښودل. رپورټ د پولیسو د چارواکي مکارتي لخلې وایي پولیس تیار دي چې څوک هم رواني کوي هغه به نیسي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره راغون شوی د شپېتو هیوادونو د چارواکو راتلو لپاره په ټول ښار کې د امنیت سخت ګامونه پورته کړی شوی دي.
مشال ردوګي اوریدونکو اوس یو بل راپور د رواني میاشتې په 9 او 10 نیټه په پېښور کې په سیمه کې د امن او ترقۍ لپاره د افغان جرګې په نوم باندې یو جرګه کیږي. دغه جرګې تنظیم ملت پالا مشر افضل خان لالا کړی دی. د جرګې د مقصد او مخ په اړه باندې یو مشر لطیف افریدی زموږ د همکار خالد خان سره صدا سي خبرې کړې.
په دې جرګه کې لر او بر دوا کوز او پاس دوا افغانان را غوښتي. د دې بنیادي مقصد دا دی چې هغه کما بلنه خلکو ته لیږلې ده په هغې کې ویلي چې ادېش لکه افغانان قتل شو په دې جنګونو کې دا به تر څو پورې وي او د دغې جنګ د بندېدو لارې ګودرې قتل دلته په لر او بر افغان ته د امن ضرورت دی، د ترقۍ ضرورت دی، تعلیم ضرورت دی. دا د هغې بنیادي هغه خبره دا ده چې دا جنګ بند شي، ختم شي او بیا د دې جنگ د ختمېدو سره یقیني خبره ده. که صرف سړی دا وایي چې جنگ دې بند شي نو دا خو کافي خبره نه ده.
همدغه پوښتنه ما کوله لطیف لاله، مخکې هم دغسې جرګې شوې دي، دغسې غونډې شوې دي، نو د دې تاسو څومره هیله من یې، څومره امید لرئ چې دا به کامیابه وي؟
زه باور لرم چې دا جرګه وشي. نو په دې جرګه پسې به موږ چې کومه راتلو خلک راتلو کې دي پکې په جرګه کې به خلک اورو چې خلک څه وایي، لر څه وایي، بر څه وایي، د جنګ د ختمېدو کومې لارې چارې ښایي او بیا د دې جرګې نه پسته هغوی څه تجویز ورکوي. دوی آیا لکه یو تجویز دام کېدای شي چې په دې جرګه کې د داسې خلکو نه یو غونډه او جرګه جوړه شي، وړوکې جرګګۍ جوړه شي چې هغه د طالبانو د افغانستان د پاکستان په دې ټولو کې د مفاهمت کوشش وکړي. یو دام کېدای شي چې د دې جرګې په نتیجه کې بر افغان کې بله یو جرګه وشي. یو دام کېدای شي چې د دې جرګې نه پسته دا د متخصصینو او سپیشلایز خلکو چې لکه په اقتصاد باندې، لکه په ترکۍ باندې، لکه په نفسیاتو باندې، لکه په مختلفو داسې دغه وي چې هغه په هغې کې سپیشلایز وي او د دغې علاقې چې کوم تاوان شوی دی، په دې چې کوم ذهنی او جسمانی اثرات شوي دي او په دې خلکو چې کوم یو ذهن جوړ شوی دی چې د دې د حل د هغې لپاره دغسې ټیمونه جوړ شي.
لطیف لالا، تاسو د افغانستان او د پاکستان د دولتونو نه، حکومتونو نه به څه غوښتنه کوي او بیا د نړیوالو قوتونو نه څه غوښتنه لرئ چې دا دلته څومره زیان شوی دی، دې کې دا دواړه حکومتونه او د نړۍ قومونه څومره کردار ادا کولی شي؟
یو خبره خو پکې دا ده چې د پاکستان د حکومت نه خو زه نشم ویلی چې هغه به پکې څومره کردار ولري، ځکه چې د دې جنګ سبب چې امریکا هم وایي، افغانستان هم وایي، موږ هم وایي، بدبختانه چې د پاکستان د لورې نه دي. نو دا خو نشي ویلی، خو یو غټه خبره چې د دغې جرګې نه به دا یو اعلان او نړۍ ته به مونږ دا خبره وړاندې کوو ټول نړیوال قوبونو ته چې په پښتنو د پښتنو څیره چې کومه ده هغه د دهشتګر په حیث هغه د انتها پسند په حیث پېژندل شوې ده. دا بېخي غلطه ده. په پښتنو کې 2% هم چې کوم دي هغه دهشتګرد نشته او دا 2% چې دي دا هم چې کوم دي د مخصوصو خلکو ایجنټي کوي او هغه ایجنټ هغه خلق او هغه ادارې معلومې دي او که لر دي او که بر دي که امریکا ده او که عرب دي که هر څوک دي چې څوک د دغې جنګ جاري ساتلو کوشش کوي مونږ به هغوی ته هغوی چې دا بس کوي او مونږ به د هغوی لاس د لاس نیولو کوشش کوو. په دې دېرش کاله کې او خصوصا بیا په دې تېرو لسو کالو کې چې بیا لر او بر افغان څومره تاوان شوي دي چې د هغوی د ترکۍ دپاره نړیوال کوبونه دولتونه چې کوم دي امداد او کومک وکړي کم لر او بر افغانان به یوځای شي د هغوی مشران سره کښېني نو زه باور لرم چې هغه به یو په یو وخت باندې دغې خلکو ته دا 2% یا هر څومره چې لږ زیات کړي دوی ته دا غږ وکړي چې تاسو مهرباني وکړئ دا ایجنټي بند کړئ او تاسو د دې جنګ نه لاس واخلئ که د عربو دپاره یې کوئ او که د امریکې دپاره یې کوئ او که د پاکستان دپاره یې کوئ دا بند کړئ ځکه چې پکې دواړه طرف ته مسلمانان مري او هیڅوک دا نه شي ویلي چې کوم یو په حقه مړ شو کوم یو نه حقه مړ شو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په امریکا کې کېدونکې د افغانستان په اړه شیکاګو کانفرنس کې برخه لري. پرون دوی د ځینې مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. په دغه اړه د اسلام آباد نه ریاض ګل موسی خیل زموږ سره دا معلومات شریکوي.
د ناټو سرمشریزه د امریکې ښار شیکاګو کې روانه ده چې پکې د افغانستان نه د پوزونو وستو او د هغې رستو په صورت حال غور کیږي. د دوران د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې غونډه کې د پاکستان نمائندګي کوي د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. ملاقات کې د پاکستان افغانستان او سیمهیزه صورت حال سره سره دواړه خیزه تجارت په چارو هم خبرې وشوې او د دې خبرې سره اتفاق وشو چې پاک افغان ترانزیت ټریډ به تر وسطي ایشیا غځول شي. د دوران د پاکستان ولسمشر وینا وه د قطر عمل په ګډون به پاکستان د افغان امن هر ګام مرسته کوي او دا چې پاکستانی خوره بچر هم د چا خلاف استعمال دوته نه پریږدي او د لړکی پارلیمان هم قراردادونه منزور کړي دي. د دې وروسته د پاکستانی ولسمشر او امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن ترمنځ هم ملاقات وشو. د صدارتي بیان فرت الله بابر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ولسمشر د خارجه وزیر نه د کولیشن سپورت فند ادا کولو او ډرون بریدونو ادرولو غوښتنه وکړه. ولسمشر زیاته کړه چې د سلاله پیخي او ډرون بریدونو سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسی. په دې موقع هیلری کلینټن وویل چې امریکایي انتظامیه او ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار ته ډیر د قدر په نظر ګوري او غواړي چې پاکستان د جنگ کې خپل ګټور کردار جاری وساتي. د یوان صدر د خبر پاڼې تر مخه د استرالیا وزیر اعظم جولیا ګیلارد ولسمشر سره ملاقات کې د پاکستان د پاره 200 میلیون ډالرو امداد اعلان وکړو کم چې په راتلونکو درې کالو کې په تعلیم، کرکیلا او ووکیشنل ټریننګ خرچ کولی. پاکستان کې د خارجه چارو کارپوهان د ولسمشر شیکاګو کانفرنس کې ګډون یو لوی بریا ګڼي او وایي چې د دې سره به پاکستان ته ډیره ګټه ورسي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو کارپوه او پخوانی سفارتکار بیرستر زید سعید وایي
سما خل یو ګټه خدا دا چې نیگیټیو نشتا ولې چې کدا ټول سلیخ ممالک چې دې نه جدا شو نو دې بیا باندې دې پرشر اچولې شي ولې چې دې ټول ایډ ګیوینګ کنټریز دي نو دې ته پر یو فائدہ خو دا ده چې هغه انگیج یو مونږ باندې پرشر نه چي بل طرف ته دا دي چې دا چې میټینګ کېږي نو دې کې خپل پوزیشن ظاهري هیلری کلینټن هم اکنالج کړه او هغه ټولو اکنالج کړه چې پاکستان بغیر د لانګ ټرم حل د افغانستان نشي کېدی نو د دې لپاره پاکستان اهمیت چې ده نو هغه قائم پاتې شو.
دغه رنګ په خارجه تعلقاتو ژور نظر لرونکي او پیښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام وایي چې د مستقل ګټو په تبا د غونډې ختمې دورستو لګي خو تر دې د پاکستان په سفارتي کچ کامیابی ترلاسه کړې ده. دې زیاتوي
انٹرنیشنل پالیٹکس کے دا سے خنشی قبول کرنا چاہیے آواز کہ نو بل دا افغانستان بارہ کے دا یو اہم ترین کانفرنس گڑھ لکھی گی ندیک کہ پاکستان نو شریک ندا وزم دا پارے اوڈیر لوے نقصان وے ڈپلومیٹک کرنے جی زخو دا سے گڑم چی دا سمر دا غا دا شگاو کانفرنس پا سائیڈ لائن مانے کم ملاقاتو نو شو دا کرزے سے افسرنو دا دا یو دو ملکونو ترمنزا دا دیر لوے اہم رولی
مطبوعات وائی چی نن دا سرمشریزے پا دوے مورز دا اولس مشر اسیف علی زرداری او دا ناٹو دستر سکتر آندرس فوگ راسموسن ترمنز هم دا ملاقات امکان دے دا ملاقات پرون کی دن کیو خود اولس مشر نا وقت رسیدو پا وجہ دا ملاقات منسوخ کرے شو بل طرف تا دا سے هم اطلاعات تی چی امریکائی اولس مشر براک اوباما دا ناٹو رسد لارو نپرا نستو پا صورت کی دا خپل پاکستانی سیال سرا دا ملاقات نا انکار کرے دے ولی اولس مشر اسیف علی زرداری پڑاگا کرے دا چی دا ناٹو رسد لارو فیصلہ با دا پارلیمانی قرار دا دنو مطابق کولی شی ریاض مزاخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د تازه خبرونو سیمایز رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
په شمالي وزیرستان کې د جګړې بې قراری او لارې د بندیدو له کبله د ماشومانو په رنځونو کې ډیروالی راغلی دی او په تیره لږه موده کې دغلته د شری د رنځ له کبله لږ تر لږه 19 ماشومان مړه شوي دي په دغه اړه د فرخنده وزیر راپور ته غوښتو
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د شری له عمله 19 ماشومان مړه شوي دي او د فاټا د صحت محکمه فاټا هیلت ډایریکټر ته هم وایي دغه شمیره زیاتېده هم شي او یو شمیر په میرامشاه روغتون کې د علاج لپاره راوړل شوي دي ځایي خلک وایي په روانه میاش کې شیرې په ټوله سیمه کې خور شوی او د بدامنۍ یا هم د کرفیو له وجې د دغه ماشومانو علاج په وخت ونه شو او یو شمیر لا اوس هم د شمالي وزیرستان او یا د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو په اسپیتالونو کې پراته دي د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي په سیمه کې په اسپیتالونو کې پوره سہولتونه نشته او اکثره په دوایانو هم نیټه تیر شوې وي
دا حساب کې تاسو څه دي چې هلته کې اسپیتالونه چې کوم دوایانې دي دا هم ټول ایکسپایر دوایانې وي چې کوم دوایانې ایکسپایر مې وي هغه هم په ماشومان باندې اثر نه ورځي
اخوا د فاټا د صحت محکمې ډایریکټر ډاکټر فواد خان مشال ریډیو ته وایي دوی ته داسې رپورټونه دي چې په شمالي وزیرستان کې 19 ماشومان د شری له عمله مړه شوي دي او دغه شمیره زیاته هم کېدی شي چې په اړه یې دوی لا هم معلومات کوي ډاکټر فواد دا هم وایي دوی د هغه سیمو په اړه معلومات پیل کړي چېرته چې زیاتره ماشومانو ته شیرې لګېدلې او په شمالي وزیرستان کې د دغه بیماری د وجوهاتو په اړه وایي
یو خو دې ریزن دا دی چې موږ کوم نیشنلز په فلس چې کوم موږ په اسلام آباد نه میزل ویکسین راکړي هلته د میزل ویکسین پیرو څو میاشتو نه دوه ځکه چې موږ ته یونیسف فنډ راکړي وو د ویکسینیشن کمپینز لپاره نو هغې وجه نه موږ دا ویکسینیشن نو شوې او هغه یونیسف هغه پیسې موږ یونیسف ته واپس کړې ځکه چې هغه د هغې دغه کال کلوزنګ وو ویکسین راغلي دي تقریبا یو هفته وشوه چې هغه ویکسین موږ ته راغلي وو موږ چې دی نو چونکې دا موږ د پاړې نه دا آی ڈی پیز خلک را وتل دا خلک ډېر مودې دپاره څو دوه نیم کاله دپاره دا ایریا انایکسیسبل وه هغې وجه نه موږ په پرایورټي باندې هغه ویکسین هغه کیمپونو کې وکړل
اخوا د کوهاټ سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي د شمالي وزیرستان سره سره د کوهاټ په ځینو سیمو کې هم په تیرو ورځو کې د شری له عمله ماشومان مړه شول او حکومت یې د مخنیوي په اړه هیڅ کارونه پورته نه
کوي
دا پښتنه مو د فاټا د صحت محکمې مشر ډاکټر فواد خان وړاندې کې خوده چې ولې دوی په فاټا کې د شری د مخنیوي لپاره څه ونه کړل او په دې لړ کې څه پلان لري ډاکټر فواد خان بیا وایي
شمالی وزیرستان رپورٹ آگے آگے دفارا منگا ماس ویکسینیشن شروع کرے گئے اور ان شاء اللہ کوشش پہ پہنچے دادا کا منگا دا بیماری منگ کنټرول.
ډاکټر فواد دا هم ویل دوی به نه یوازې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د شیرې ضد د واکسین مهم پیلوي، بلکې په اسپیتالونو کې د دوایانو په اړه به هم معلومات کوي. په قبایلي سیمو کې زیاتره ماشومان د بدامنۍ پوځي عملیاتو او کرفیو له وجې د پولیو شیری او داشان د نورو بیمارو خلاف د واکسین نه محرومه پاتې شول، چې باید کورنۍ د صحت محکمې او حکومت د مسلې ته خصوصي پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا
پرون په پاکستان کې د ټولنیز ویب پاڼې ټویټر باندې د حکومتي چارواکو لخوا د څه وخت لپاره بندیز لګول شوی. پدغړه ظفر کریمی راپور راکې.
د اتوار پورز پاکستان کې د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼه ټویټر د څو ساعتونو لپاره بندیز لګول شوی وو. دغه بندیز د اتوار او ګل په منځنۍ شپه ناوخته لری کړی شوی دی. د بندیز د لری کولو وروسته د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک لخوا د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼه ټویټر پیغام ولیکل شو چې په کې راغلی وو په دې اړه یې د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره خبره کړې او د ویب پاڼې د بندیدو له وجې خلکو ته د ورپېښو ستونزو څخه نوموړی خبر کړی دی. د هغه په خبره وزیر اعظم ګیلانی په ټویټر د لګول شوی بندیز د لری کولو حکم وکړو. په خپل پیغام کې رحمان ملک ویلي چې دغه بندیز د انفارمیشن او ټکنالوژۍ د وزارت لخوا وروستو له هغې لګول شوی وو کله چې په یادې شوې ویب پاڼه د اسلام د دین په ضد ځینو خلکو خبرې لیکلې وې. د کورنیو چارو وزیر لخوا په جاری کړی شوي پیغام کې راغلی دي چې د بندیز لګولو په لړ کې د هغه سره هیڅ مشوره نه و شوې. نوموړی په خپل پیغام کې باور ورکړی دی چې د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼو فیسبوک او ټویټر به په پاکستان کې بندیز نه لګول کیږي. له یادې شوې ویب پاڼې د بندیز لری کولو د پریکړې د ټویټر کاروونکو هرکلی کړی دی او په خپلو پیغامونو کې یې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر رحمان ملک دغه ګام ستایلی دی. څه موده مخکې د ټولنیزو اړیکو په یوه بله ویب پاڼه فیسبوک هم دغه ډول بندیز لګول شوی وو، چې له وجې د یادې شوې ویب پاڼې کاروونکي تر ډېرو ورځو پورې د سختو ستونزو سره مخ وو. یاد دې وي ټویټر د ټولنیزو اړیکو د هغې ویب پاڼې نوم دی چې د نړۍ د ګډ ګډ نه پکې خلک شیبه په شیبه خپل نظریات د خپلې سیمې خبرونه تبصرې عکسونه فلمونه او د ورځني ژوند سره اړوند نور موضوعات د نړۍ په هر ګډ کې میشتو ملګرو سره شریکوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په ننګرهار کې د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د رجستر کولو لړۍ پیل شوې. په دې لړۍ کې به ننګرهار د ټولو ادارو د مشرانو په شمول د ولایتي شورا د استازو او ولسوالانو ملکیتونه رجسٹر کیږي. په دې اړه د جلال آباد نه باز محمد عابد نور تفصیل راکړي.
د اداري فساد په ضد د مبارزې ریاست پتیلې ده چې په ټول افغانستان کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو شتمنۍ او اساسي ثبت او رجستر کړي. په همدې موخه له کابل څخه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی وو. د پلاوی مشري د یاد ریاست موین عبدالرازق نعیمی کوله. د خبریالانو ته وویل چې له پلټونو وروسته به په اداري فساد ککړ اشخاص سرنولې ته ورپیژني. د وویل
هغه کسان دا فورمه خانه پوری کولای شي چې په دوم بس کې یا دغه نه په لوړ بستو کې انجام ده وځي. چې په دې کې والی صاحب شامل ده، معاون د ولایت شامل ده او د اداراتو مشران شامل دي. د ولایتي شورا وکیل صاحبان هم په دې کې شامل ده. دا د دې په خاطر سوی دی چې دا یو بین المللي نورم ده په ټول جهان کې دغه پروسه عمل کیږي که چیرې یو څوک وغواړي خپل دارایی پټ کړي یا حساب نه کړي موږ کولای شو چې دا کشف کړو او که چیرې دا سړی پیدا شي د قانون سره سم څارنوالي ته معرفي.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال د دغه ولایت په ټولو اداري مشرانو غږ وکړ چې خپل ټوله شتمنی دي پر ورکړل شو په رمونو کې ثبت او رجستر کړي.
موږ به ان شاء الله په دې برخه کې کامل همکاري کوو. د ادارو مسولین چې په دولتي ادارو کار کوي هغه موږ محترم د ولایتي شورا ځا باید ټول دغه فورمې په وس وخت کې دوی څومره داري لري د خپل کورنۍ د خپل ځان اغان هغه د فرمه مطابق باید ټول دوی خانپوري کې پاکلی وخت بیرته د مربوطه مسولین ته وسپاري.
خو د ولایتي شورا مرستل مفتی مو انشا بیا وایي چې موجوده اداره په فساد کې ښکېله ده او دوی نشي کولای چې د شتمنۍ او د ثبت او راجستر بهیر دی په سمه توګه پر مخ یوسي.
زما نظر دی په اړه دا دی چې مونږ د اداري فساد د منځوړلو چغې اورو او څو کلونه وشو، خو زما په نظر باندې موجوده دولت موجوده اداره هیڅ نشي کولای چې دغه فساد د منځوړلو
شي
ځکه د واړنې تر غټه پورې خپل مې فساد کې ککړ دی په صورت کې چې وسړی خپل فساد باندې ککړی څنګه کولای شي چې هغه فساد د منځه ویسي
یا د دیوی چې لکابل نو ورسته ننګرهار دویم ولایت ته چې د لوړپوړو چارواکو د شتمنۍ او د ثبت کولو په بهیر کې شاملېږي په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 3000 تنو لوړپوړو چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي چې د ولسمشر حامد کرزي په شمول 15 تنه وزیران هم پکې شامل دي دوی وایي چې یو کال وروسته به د هر کس شتمنۍ د همدې پر مول مخې بیا ځلی سیړل کیږي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
او هم دې سره زمونږ د سهارنو خبرونه وخت پای تر سوریدونکو د دې سهارنې خبرونه خپل قربه شاهین بدرې له اجازه ورکه روانو خبرونه کې به زمونږ نور ملګری راځي او د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري د نجات غواړم د خدای په امان
سارا کی تو سارا کی مروان